Radio.
د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل شوې. په افغانستان کې د سهار او بجې دي. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو په دوو سهارنیو خبري مجلو پیلېږي. السلام علیکم او د نن ورځې سهار مو په خیر. په راپورونو کې راځي چې نن د ناټو په مقر کې د دغه تړون د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان د سولې پر پروسه بحث کوي. نن جمعه ده، د صبر یاغوی ومه د اپریل 28. د خبري راپورونو برخه تر خبرونو وروسته. د ناټو سرمنشي د سولې په برخه کې د افغان حکومت د وروستیو اقداماتو هرکلی وکړ. د سولې عالي شوراوی د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او سعودي عربستان موافقه وکړه چې د افغان سولې په اړه یو نړیوال کانفرانس جوړ کړي. د پښتون ژغورنې د غورزنګ غړي وایي چې د پاکستان حکومت د دوی ځینې پلویان نیولي دي. د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن د افغانستان د سولې پر مذاکرو او پخلاینې بحث کوي. د ناټو سرمنشي یان سټولټنبرګ پرون د خبره په بروکسل کې د ناټو په مقر کې خبرلانو ته وکړه. هغه د سولې په برخه کې د افغان حکومت د وروستیو اقداماتو هرکلی وکړ او وی ویل چې ناټو په دې برخه کې همکاریو ته دوام ورکوي.
We will address the situation.
موږ به د افغانستان پر وضعیت خبري او د سولې او پخلاینې پر لارو چارو به تمرکز وکړو. طالبانو ته د افغان ولسمشر اشرف غني د بې قید او شرط وړاندیز هرکلی کوو. ښاغلی سټولټنبرګ، افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو او د مالی ملاتړ د نویو ژمنو ډاډ هم ورکړ. تفصیل وروسته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش له افغانستان سره د همکاري ډاډ ورکړ او دغه راز یې د افغانستان پر سوله د کابل او تاشکند د غونډو ملاتړ کړی دی. د کابل پروسې دویمه غونډه د فبروري پر 28 او د تاشکند غونډه د مارچ په وروستیو کې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه جوړه شوې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي پرون په نیویارک کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره پر همدې او نورو مسایلو خبرې وکړې. په بیان کې د بهرنیو چارو د وزیر په حواله راغلي چې ملګری ملتونه کولی سي په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې ستر رول ولوبوي. د سولې عالي شوراوي د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او سعودي عربستان موافقه وکړه چې د افغان سولې په اړه یو نړیوال اسلامي کانفرنس په جولای میاشت کې جوړ کړي. دا خبره د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلې ده. هغه ویلي چې پرون یې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او سعودي عربستان له چارواکو سره د سعودي عربستان په جده ښار کې د افغان سولې په باب رغنده خبرې کړې دي. د کندهار امنیه قمندانۍ وایي چې د محلي خبریال عبدالمنان ارغن د وژنې په تور یې یو تن نیولی دی. د کندهار د امنیه قمندانۍ د مطبوعاتو د برخې مرستیال متی الله هلال تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار امنیه قمندانۍ دا کس پرون نیولی او پر خپل جرم یې اعتراف کړی دی.
یو وسلوال چې د شهید ارغن په وژلو کې لاس درلود، کابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسېدونکی او اصلا اوس د کندهار ولایت په لوله کې کورو نیول شوی دی او خپله په جرم باندې اعتراف هم کړی.
د کندهار امنیه قمندانۍ رسنیو ته د نیول سوي کس د اعترافاتو ویډیو هم استولې چې وایي د طالبانو په امر یې ارغن وژلی دی، خو د ویډیو کراوالی خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړی. وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د کابل نیوز خبریال عبدالمنان ارغن د کندهار په نهمه حوزه کې د چهارشنبه په ورځ په وسلواله حمله کې ووژل سو. د پښتون ژغورنې غورزنګ وایي د پاکستان حکومت د دې غورزنګ ځینې پلویان نیولي او بیره ده چې دا کار به لا دوام وکړي. د دې غورزنګ یو بنسټګر محسن داوړ په خپل ټویټر پاڼه کې دا خبر خپور کړی او ویلي دي چې تر دې دمه د پنجاب حکومت د پښتون ژغورنې د غورزنګ څه باندې 1.5 غړي توقیف کړي دي. داوړ دا کار غندلې او شرمون کې بلل دی. بلخو د پښتون ژغورنې د غورزنګ یو بل غړي مزامل خان په لاهور ښار کې د ورستیو نیونو په اړه ازادي رادیو ته وویل:
دروسه پورې زموږ الکوان گرفتاریان لا سٹارټ دي. اف سی کالج د جی سی د پنجاب یونیورسيټي د یو ام ټي بیا د لیفت جلا کسان د ټول نیولې بیا د مختلفو ځایونو رسول.
د پنجاب د لوړ زده کړو وزیر سید رضا علی ګیلانی ازادي رادیو ته د محصلانو د نیول کېدو خبر تایید کړه. ویل چې دوی له حکومت سره په مخالفت کې نیول سوي دي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ غړي په داسې حال کې نیول کېږي چې د غورځنګ راتلونکي یکشنبه په سوات او د مې پر 12مه په کراچۍ کې د یوې لویې غونډې د جوړولو تکل کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو مشرانو جرګې د امریکا د مرکزي استخباراتو پخوانی مشر مایک پامپیو د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تایید کړ. پامپیو په 55 موافقو او 23 مخالف رایو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سو او له لوړې وروسته سمدلاسه د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته روان سو. د ارمنستان د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان له واکمن جمهوریت غوښتونکي ګوند سره هر ډول جوړجاړی رد کړی دی. پاشینیان ادعا کوي چې دی د ارمنستان د صدارت لپاره یوازنی مشروع کاندید دی. د ارمنستان د پارلمان رئیس پرون د نیکول پاشینیان له دې څرګندونو مخکې ویلي و چې د دغه هیواد د پارلمان غړي راتلونکې سې شنبه د نوي صدر اعظم د انتخابولو لپاره رایه ورکوي. سرج سرکسیان په دې وروستیو کې د لسګونو زره کسانو تر مظاهرو وروسته د ارمنستان د صدارت له څوکۍ استعفا وکړه. د ارمنستان حاکم ګوند تر فشار لاندې دی چې واک پاشینیان ته پرېږدي. تاسو ازادي رادیو ته واړیست. په خبری راپورونو کې اورئ چې نن د ناټو په مقر کې د دغه تړون د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان د سولې پر پروسه بحث کوي. په بل راپور کې اورئ چې د ملي امنیت سلاکار وایي د افغانستان د سولې د نه پرمختګ یو علت د پاکستان چلند دی.
مادر اصلی تمام مشکلات ما در سیاست پاکستان در روشش
است. ځینو سیاستوالو د انتخاباتو د نوملیکنې پر روان بهیر انتقاد کړی دی.
د افغانستان خلق او سیاسي په دغه پروسې کې د دې عمل اشتراک نه کوي چې د پروسې له شفافیت نه مطمئن.
د امریکا مشرانو جرګې مایک پامپیو د بهرنیو چارو د نوي وزیر په توګه تایید کړ. د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې اوریدلی شئ. د ازادي راډیو ده. نن د ناټو په مقر کې چې د بلجیم پلازمینه بروکسل کې دی د دغه تړون د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان د سولې او پخلاینې پر مسله بحث کوي. په دې غونډه کې د افغانستان د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ناټو متحدانو ته بلنه نه ده ورکول سوې. خو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان او د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازی برخه پکې اخلي. د افغانستان پر سوله دا بحث په داسې حال کې کیږي چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې د خپلو په سرلنیو عملیاتو د پایل اعلان کړی دی. بلخوا د امریکا یوې چارواکي ویلي چې وسلوال طالبان د ورختایي له کبله د په سرلنیو عملیاتو د پایل اعلان کړی دی. احمد شیبر له بروکسل څخه نور حال راکوي.
د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان د سولې او پخلاینې مسله څېړل کیږي. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ تر دې غونډې یوه ورځ مخکې وسلوالو طالبانو ته د خبري غونډې پر مهال دا پیغام ورکړ. طالبان باید پوه شي چې کله به د جګړې په ډګر کې بریالي نه شي. موږ په د افغان ملي امنیتي ځواکونو مرستې، مشورې او ملاتړ ته ادامه ورکړو تر څو په یوه پړاو کې داسې شرایط او چوکاټ رامنځته شي چې سولې ته لار هواره شي او طالبان خبرو ته چمتو شي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې پر امکاناتو بحث کوي چې دوی ورځې مخکې طالبانو د خندق په نوم د پسرلنیو پوځي عملیاتو د پیلېدو اعلان وکړ. په ناټو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی کی بیلی هاچیسن ازادي راډیو ته د طالبانو له لوري د پسرلنیو عملیاتو د اعلان په اړه وویل چې دا د ولسمشر غنی د فبروري د 28مې نیټې له قید او شرطه پرته د سولې د وړاندیز د ردېدو په معنا نه ده. زه خوشینه یم چې طالبان د پسرلنیو عملیاتو په اړه شخی شي او دا تر هغه چې د افغانستان ولس غملې ډېره غمجنه او ناراحت کون کېده. فکر نه کوم چې د طالبانو دا اعلان د سولې د وړاندیز د ردېدو معنا ورکړي. فکر کوم چې طالبان ورخطا شوي. اوس دوی د افغانستان د خلکو د ادارې شاهدان دي چې له خپل هېواده دفاع کوي. د میرمن هاچیسن په باور طالبان د صحنې شاته په ډیرو خبرو بوختي خو دې په دې برخه کې نور جزئیات ورنکړل. تمه ده چې د ناټو تړون د نه ویشت غړو هیوادو د باندنیو چارو وزیران په نننۍ غونډه کې د بنسټونو د اصلاحاتو مسله وڅېړي او پر دې هم خبرې وکړي چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر زیات کړي. په نننۍ غونډه کې به د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن او د افغانستان لپاره د ناټو جګپوړی ملکي استازی کورنیلیوس چې مرمن هم برخه واخلي. ناټو متحدان اوس تر 15,000 ډیر سرتیری په افغانستان کې لري چې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې افغان ځواکونه روزي یا هغوی ته سلام مشوره ورکوي او مرسته ورسره کوي. دا د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو وروستۍ غونډه ده چې د ناټو په اوسني مرکزي ودانۍ کې ترسره کیږي. تر دې وروسته به د ناټو غونډې د دې تړون په نوې ودانۍ کې کیږي چې اوسني مرکز ته نږدې پرته ده او څه باندې $1 میلیارد پرې لګېدلی دی. احمد شیبر، ازادي راډیو، بروکسل.
د احمد شیبر په راپور کې مو واوریدل چې نن د ناټو په مقر کې چې د بلجیم پلازمینه بروکسل کې دی، د دغه تړون د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان د سولې او پخلاینې پر مسله بحث کوي. دا بحث په داسل کې کیږي چې وسلولو طالبانو د چهارشنبه په ورځ په هیواد کې د الخندق په نوم د خپلو پسرلنوی عملیاتو د پیل اعلان وکړ. تر دې مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی وسلولو طالبانو ته د سولې او پخلاینې هر اړخیز وړاندیز کړی و. د افغانستان د سولې او پخلاینې په مسله کې وخت نا وخت د پاکستان یادونه هم کیږي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد انیف اتمر له پاکستانه غواړي چې سولې ته نه حاضرېدونکي طالبان له خپلې خاورې وباسي. شغلی اتمر د موضوع پرون له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې مطرح کړه. هغه وویل چې د افغانستان ستونزې د پاکستان په سیاست او چلند پورې غوټه سوي دي. سیفی الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
افغان حکومت وی له پاکستانه یوازینی غوښتنه دا ده چې سولې ته نه حاضرېدونکي طالبان له خپلې خاورې وباسي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر پرون دا غوښتنه له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې یاده کړه. ښاغلی اتمر پرون د روسیې په سوچي ښار کې د لوړپوړو امنیتي چارواکو په نهم امنیتي کانفرنس کې برخه اخیستې وه.
مادر اصلي تمام مشکلات ما در سیاست پاکستان در روشش است.
دی وی زموږ د ټولو ستونزو اصلي سرچینه د پاکستان په سیاست او چلند پورې غوټه ده. دا داسې وستونزه نه ده چې یوازې موږ پرې پوهیږو، بلکې ټوله نړۍ درک کړي. یو هیواد چې له بده بخته زموږ گاونډ دی، زموږ ستونزه په لاس کې ده. موږ له هغوی غواړو هغه طالبان چې خبرو ته ناظرېږي او زموږ خلک راوژني له خپلې خاورې وباسي. همدغه یوه غوښتنه مطرح ده. سوچي ښار کې د لوړپړو امنیتي چارواکو نهم کانفرنس پرون او وړ مورز دایر شو چې په څنډه کې ښاغلی اتمر له خپل پاکستاني سیال ناصر جنجوا سره هم کتلی دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار ښاغلی اتمر وویل ښاغلی جنجوا سره په هغو مسایلو غږېدلی چې تیره میاشت کابل ته د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسي په سفر کې افغانستان او پاکستان موافقه پرې وکړه. د افغانستان او پاکستان لخوا د ترهګرو ډلو پر ضد ګډه مبارزه او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ژمنو په عملي کېدو د څار میکانیزم جوړول هغه موارد چې افغان ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم پرې موافقه کړې وه. دوی دواړه د اوري په ولسمه پارک کې سره وکتل او دا موافقه هم وکړه چې د ملي امنیت سلاحکاران او د بهرنیو چارو وزیران د سولې او یووالي لپاره د افغانستان پاکستان د عمل پلان بشپړ کړي. اخو په ناټو کې د امریکا سفیر بیلی هاچستن پرون وویل اوس یې وخت را رسیدلی څو پاکستان د افغان سولې او ثبات د ټینګښت لپاره یو رښتینی رول ولوبوي. میرمن هاچستن د پنځمې پورس په برسل کې ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان دا توان لري څو افغانستان ته د ترهګرو له ورتلو مخه ونیسي. دا وایي زه فکر کوم پاکستان باید پوه شي چې دا هیواد د نړیوالې ټولنې لخوا د منځوي کېدو له ګواښ سره مخ دی. نړیواله ټولنه غواړي افغانستان باثباته کړي او له پاکستان غواړي چې په دې برخه کې مخکښ رول ولوبوي. که څه هم پاکستاني چارواکي وایي د ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره یې هڅې کړي، خو افغان او امریکایي چارواکي دا هڅې کافي نه بولي او وایي ترهګرې ډلې په پاکستان کې امن پټنځایونه لري. امریکا د روان 2013 کال په لومړیو کې د طالبانو، حقاني شبکې او نورو ترهګرو ډلو د نه ځپلو په دلیل په پاکستان خپل امنیتي مرستې وځنډولې. پاکستان وایي له ترهګرو سره په مبارزه کې زیاته قرباني ورکړې او دا تورونه چې ګواکې دا هیواد ترهګرو ته ځالې ورکوي ناسم دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
تاسو ازادي رادیو ته غوږیست. اوس د دې وخت راغلی چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه وکړو. ملالۍ بشیر د ځینو بهرنیو مطبوعاتو پاڼې اړولې دي.
برتانیایي ورځپاڼې ډیلی میل د لوګر ولایت یو افغان چارواکي وژل کېدو ته کتلی دي. د ورځپاڼې په وینا وروسته لدی چې طالبانو د خپلو پسرلنیو حملو زیاتولو اعلان وکړ، د لوګر مرستیال والي قمر الدین شکیب ووژل سو. په همدې حال کې د کندوز ولایت چارواکو ویلي چې طالبانو په دې ولایت کې 15 تنه امنیتي ځواکونه وژلي دي. ډیلی میل لیکلی چې طالبان تر ډیر فشار لاندې دي چې ولسمشر غنی ورته د سولې وړاندیز کړی و، خو د چهارشنبې په ورځ دې ډلې په یوه اعلامیه کې د سولې په اړه هیڅ نه دي ویلي. نړیوالو او افغان کارپوهانو ډیلی میل ورځپاڼې ته ویلي د خندق په نوم د طالبانو د عملیاتو اعلان په ظاهره د ولسمشر غنی د وړاندیز د ردولو په معنا دی. دا کارپوهان وړاندوینه کوي چې د سږ کال جنگي فصل به شایي تر پخوا شدید وي. امریکا چاپ ډیفنس پوسټ خپرونې هم د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو اعلان ته کتلی دي. د خپرونې په وینا یوازې په یوه ورځ کې طالبانو پر افغان ځواکونو د ګڼو حملو مسؤلیت ومانه. ډیفنس پوسټ لیکلی چې په کندوز او فاریاب کې شل افغان سرتیري د خندق عملیاتو له اعلان سره سم وژل سوي دي. دا خپرونه د لوګر د مرستیال والي قمر الدین شکیب وژل کېدو په اړه لیکي. دی په محمد اغا ولسوالۍ کې په یوه کمین کې هدف ګرځېدلی. د ډیفنس پوسټ په وینا طالبانو د خپلو عملیاتو له پیل سره د افغانستان د ولسمشر د سولې وړاندیز رد کړی، ځکه په فبروري میاشت کې دې ډلې له امریکا سره د مستقیمو خبرو غوښتنه کړې وه. او واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یوې داسې افغاني کورنۍ ژوند ته کتلی چې په امریکا کې ژوند کوي. د ورځپاڼې په وینا امیری کورنۍ اصلا د افغانستان هزارګان دي چې په 2004 کال کې په کوټه ښار کې ژوند کاوه. دوی له دوو کلونو راهیسې په شمالي ډیکوټا کې اوسي او د بیسمارک ښار د اوسیدونکو لپاره پخلی کوي چې ځان ته روزي وګټي. محمد امیری چې له خپلې مور او درو خویندو سره په دې سیمه کې اوسي واشنگتن پوسټ ته ویلي، کله چې شمالي ډیکوټا ته ورسېدل هیڅوک یې نه پیژندل او هیڅ چا ورسره تګ راتګ نه کاوه. خو اوس د 20 کلن محمد امیری په وینا د بیسمارک ښار ټولنه له دوی سره مرسته کوي. د خپل کار او عاید له همدغو خلکو ګڼي. د واشنگتن پوسټ په وینا ټاکل شوی د امیری کورنۍ د مې میاشتې په څلورمه د بیسمارک ښار اوسیدونکو ته د قابلي او بیلابیلو قورمو په ګډون افغان خواړه پاخه کړي او د هغوی د همکاریو درناوی وکړي.
ځینې افغان سیاستوال وایي خلک د نوملیکنې په پروسه کې ځکه ګډون نه کوي چې د دې پروسې د شفافیت په اړه شک لري. دوی په خبره حکومت د انتخاباتو په پروسه کې د سیاسي ګوندونو او څیرو مشورو ته پام نه دی کړی. حدیث پردیس په دې اړه راپور راستولی.
که څه هم د ولسي جرګې ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د نوملیکنې له پروسې دیارلس ورځې تیریږي، خو یو شمېر افغان سیاسي مشران دغه پروسه ناکامه بولي. دوی چې د پنجشنبې په ورځې په کابل کې یوې خبري غونډې ته خبرې کولې وویل په افغانستان کې د ناقصو انتخاباتو ترسره کېدل به بې ثباتۍ ته لار هواره کړي. د نوې ملي جبهې مشر انوار الحق هادي:
په کوم ډول چې اوس د انتخاباتو پروسه روانه ده، د سلیقوي برخورد او تقلب لپاره زمینه مساعده ده. دا افغانستان خلق او سیاسي په دغه پروسې کې له دې عمل اشتراک نه کوي چې د پروسې له شفافیت نه مطمئن دي، بلکې دا چې د حکومت په ډیره ناروا له خلکو نه بهتر بدلونه لمنځه وړي.
خغلی هدی دغه څرګندونی د مجاهدینو د بریا د شپږویشتمې کلیزې په مناسبت په کابل کې یوې جوړې شوې غونډې ته وکړې. شپږویش کاله مخکې د ثور د میاشتې پاتمه افغان مجاهدین د کابل په نیولو سره واک ته ورسېدل. دا لومړی ځل نه دی چې د سیاسي ګوندونو استازي او یو شمېر سیاسي مشران د انتخاباتو د شفافیت په اړه اندېښنه ښیي. د رای ورکوونکو د نوملیکنې د پروسې له پیل سره هممهاله د حزب اسلامي، جمعیت اسلامي، وحدت اسلامي او ځینو نورو ګوندونو استازو په یوې ناسته کې وویل چې انتخاباتو کمیسون د دوی مشورو ته غوږ کینګدي، دوی بل کمیسون سره خپل همکاري پریکړي. د سیاسي ګوندونو د نه همکاري د غوږ سربیر امنیتی ستونزې هم د انتخاباتو پر وړاندې لوی ننګونو ګڼل کیږي. د نوملیکنې د پروسې لپاره له هیڅ تر دې دمه د کابل په ګډون د رای ورکوونکو د نوملیکنې په ځینو مرکزونو بریدونه وشول. د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیا وایي سیاسي ګوندونه باید د انتقاد پر ځای له دوی سره دغه ملي پروسې په ترسره کولو کې همکاري وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون کمشنر سید حفیظ الله شمی:
کمیسیون سره همکار شي، چون یوازې انتخابات خو یوازې کمیسیون کار هم نه دی. نو ما هیله داده چې دې یوازې چې ډېر زیات جدي انتقاد وکړي، راشي او موږ سره مستقیم دا مسائل شریکی او د سیو پرزر باندې کار وکړي تر څو د دې مخه ونیسي.
د احمد شاه مسعود بنیاد مشر احمد ولی مسعود وایي حکومت په هیڅ وجه د شفاف انتخاباتو د ترسره کېدو اراده نه لري او ولس په دې پوه شوی دی. ښاغلی مسعود د مجاهدینو د بریا د شپږویشتمې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل حکومت حتی حاضر هم نه دی چې د انتخاباتو په اړه د ولس پر ځای اندېښنې ځواب کړي، خو افغان ولسمشر بیا په کراتو د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ډاډ ورکړی او ویلي دي چې حکومت د انتخاباتو ترسره کولو ته جدي اراده لري. محمد حدیث پردیس، آزادی راډیو، کابل.
په خوست کې شپږ سوه ځوانانو ته د کمپیوټر د شپږ میاشتنیو وړیا زده کړو وروسته د فراغت سندونه ورکړل سول. په خوست کې د لینکن ښوونیز مرکز مسؤلان وایي چې دغو ځوانانو په شخصي کورسونو او مرکزونو کې د زده کړو مالي طاقت نه درلود. نجیب الله الخیل او نور جزئیات.
د پنځشنبه په ورځ په خوست کې د لینکن ښوونیز مرکز د کمپیوټر د برخې له نهمې دورې څخه شپږ سوه ځوانانو له شپږ میاشتنیو وړیا زده کړو وروسته د فراغت سندونه ترلاسه کړل. د لینکن مرکز مشران وایي چې یا ځوانان له اقتصادي اړخه کمزوري ول او په شخصي ښوونیزو او روزنیزو مرکزونو کې یې زده کړې نشوی کولی. په خوست کې د لینکن ښوونیز مرکز مشر جاوید خان آزادای راډیو ته وویل چې د دې پروګرام ګډونوال هغه ځوانان ول چې په شخصي کورسونو کې د زده کړو مالي توان نه لاره، خو هغوی ته په لینکن ښوونیز مرکز کې د وړیا زده کړو زمینه برابره شوه.
د لینکن ښوونیز مرکز د کمپیوټر د زده کوونکو د نهمه دوره وه چې موږ فارغ کړل، چې په دې کې تقریبا تر شپږ سوه پورې د کمپیوټر زده کوونکي وو چې د کمپیوټر د شپږ میاشتنی کورس وروسته دی نن خپل پروګرام پای ته ورسوو. دا پروګرام موږ د شاگردانو لپاره ونیو چې هغه به وزله دی او نشي کولای چې په شخصي کورسونو کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. موږ د دې ته زمينه سازي وکړه چې ترڅو د لینکن ښوونیز مرکز کې دی وړیا زده کړې وکړي.
جاوید خان زیاته کړه په راتلونکي کې هم پلان لري چې په ورته توګه د کلیو بانډو او لري پرتو سیمو څخه نور انجونې او هلکان د انګلیسي او کمپیوټر د زده کړو لپاره جذب کړي. د لینکن ښوونیز مرکز دوه تنه فارغان محمد فاروق او عبدالقیوم قیام هم خپل شپږ میاشتنیو زده کړو ته خوشاله دي او وایي چې اوس له کمپیوټر څخه په شخصي او دفتري چارو کې ګټه پورته کولای شي.
د استاد برنامه چې کومې مونږ تر کړې دي انشاءالله هر څه چې د مونږ ته یلې دي هغه به انشاءالله پیدا
بلخوا. د لینکن مرکز د انګلیسي ژبې یو تن استاد جمال ناصر جمال وایي چې د ټکنالوژۍ زده کړه په اوسني وخت کې تر ټولو مهمه اړتیا ده.
کمپیوټر چې راځي نن سبا د اثر یو مهمه اړتیا ده. منظم ډول خپل سیمفون ته روغلی دي، شپږ میاشتې د برنامه په ښه شکل ته تعقیب کړی دو او زه باوري یم چې دوی به د خپل اسناد څخه او د کوم شپږ میاشتو کې چې زده کړي دي ښه استفاده وکړي.
یاد دی وی چې د خوست په مرکز ولسوالۍ کې زیات شمېر د کمپیوټر، انګلیسي ژبې، ساينس او د کانکور د تیاریو کورسونه موجود دي چې ګڼ ځوانان پکې په فارغ وختونو کې زده کړې کوي. خو د لینکن ښوونیز مرکز په شان ځینې نور بنسټونه او مستقل سوداګر او شخصیتونه هم شته چې په خپلو شخصي لګښتونو یې زرګونه بېوزلو او غریب ځوانانو ته د زده کړو زمینې برابرې کړې دي.
د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن د افغانستان د سولې پر مذاکرو او پخلاینې بحث کوي. د ناټو سرمنشي پرون دا خبره په بروکسل کې د ناټو په مقر کې خبر اعلان ته وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي له افغانستان سره د همکاري ډاډ ورکړ او دغه راز یې د افغانستان پر سوله د کابل او تاشکند د غونډو ملاتړ کړی دی. انټونی ګوتریش دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره پرون په نیویارک کې د کتنې پر مهال کړې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او سعودي عربستان موافقه وکړه چې د افغانستان د سولې په اړه یو نړیوال اسلامي کانفرانس جوړ کړي. د کندهار امنیه قمندانۍ وایي د محلي خبریال عبدالمنان ارغند د وژنې په تور یې یو تن نیولی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د پاکستان حکومت د دې غورځنګ ځینې پلویان نیولي او بیره ده چې دا لړۍ به دوام وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو مشرانو جرګې د امریکا د مرکزی استخباراتو پخوانی مشر مایک پومپیو د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تایید کړ او د ارمنستان د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان له واکمن جمهوریت غوښتونکي ګوند سره هر ډول جوړجاړی رد کړی دی. نن د ثور اومه ده. په دې ورځ د خلق د ډیموکراتیک ګوند پلویانو د سردار محمد داود خان د نظام پر ضد پوځي کودتا وکړه چې له کبله یې سردار داود خان د خپلې کورنۍ له 1100 غړو سره یو ځای ووژل سو. په همدې مناسبت د ازادي راډیو په خبرونه کې ځانګړي راپورونه د ورځې په جریان کې اوریدلی سي. د امریکا مشرانو جرګې مایک پامپیو د بهرنیو چارو د نوي وزیر په توګه تایید کړ. ښاغلی پامپیو مخکې د سی آی ای رئیس وو. پامپیو په 50 موافقو او 24 مخالف رایو سره د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر سو. دی له لوړي وروسته سمدلاسه د ناټو د بهرنیو چارو په غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته روان سو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو بیان کې د بهرنیو چارو نوی وزیر د داسې یو شخص په توګه چې د ده په خبره تل یې د امریکا لومړیتوبونه ته کتلي ستاینه کړې ده. صفي الله ستانکزی نور حال راکوي.
د امریکا متحده ایالاتونو سنا جرګې د بهرنیو چارو نوماند وزیر مایک پامپیو ته د تایید رایه ورکړه. پامپیو له دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو د استخباراتو مرکزي ادارې یا سی آی ای مشري پر غاړه درلوده. د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر د سی آی ای په 15 میاشتنی ریاست کې د ټرمپ ډیر اعتماد خپل کړی و. سنا جرګې په 500 موافقو او 200 مخالفو رایو د پامپیو بریا اعلان کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت رسمن وروسته له هغه چې نوی وزیر مایک پامپیو لوړ وکړه وویل دی به د جمعې په ورځ د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت په هوایي ډګر کې د ناټو غونډې ته د سفر په اړه وویل هیڅ یو د بهرنیو چارو وزیر په تاریخ کې دومره ژر خپل سفر نه پیل کړی لکه د چې وکړ. لومړی به دی د ناټو تړون غونډې ته ورځي. هلته به دی زموږ د ناټو متحدینو په اهمیت یو ځل بیا ټینګار وکړي. تر ناټو وروسته سعودي عربستان، اردن او اسرائیل ته سفرونه د مایک پامپیو په مهالویش کې پلان شوی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناورت وایي چې مایک پامپیو د سعودي عربستان له پادشاه سلمان، د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د اردن له پادشاه عبدالله سره ګوري. مایک پامپیو په دې وروستیو کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د لیدنې د تنظیم په برخه کې هم ځینې کارونه کړي. د رپورټونو په اساس د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر مایک پامپیو د شمالي کوریا له مشر سره شاوخوا درې اونۍ مخکې په شمالي کوریا کې لیدلي. اخوا د دې لیدنې تازه عکسونه پرون د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپاره شول چې پکې ښکاري پامپیو او کیم جونګ اون له یو بل سره په لاس روغبړ کوي. د پامپیو او کیم جونګ اون ترمنځ د لیدنې لومړني رپورټونه په واشنگتن پوسټ کې د اپریل په 18 خپاره شول. تر پامپیو مخکې ریکس ټیلرسن د بهرنیو چارو وزیر و چې 13 میلادي میاشت د ولسمشر ټرمپ لخوا ګوښه شو.
د نړۍ تر ټولو سلو اغیزناکو کسانو په لیست کې دا ور 45 شزی هم شامل دي. اسمت سروان نور حال راکوي.
تایم مجلې د پنځشنبه په ورځ د نړۍ د سلو تر ټولو اغیز شیندونکو کسانو کالنۍ لیست خپور کړ. په دې لیست کې چې د دې مجلې په باور د نړۍ د کال تر ټولو اغیزمن انسانان دي، د لومړي ځل لپاره زیاتې شزی یعنی 45 تنه شامل دي. دغه راست په دې لیست کې 45 تنه داسې نارینه او شزی شامل دي چې عمرونه یې تر 40 کلونو کم دي. تایم مجله عموما هغه کسان د کال په غوره شخصیتونو کې راولي چې د پخوا په پرتله د بدلون غوښتون کوي. د دې مجلې مسؤول مدیر ادوارد فیلیسینتل په یو لیکنه کې توضیح کړی چې تایم په څه ډول د کال سلطنه اغیز شوندونکي کسان غوره کوي. د ویلي چې د کال د غوره سل شخصیتونو لپاره کوم ځانګړي اصول یا د عمر حد نشته. د 45 اغیز شندونکو ښځو په منځ کې ترانه بورکی چې د زیم مؤسسه ده او د کینیا د بشري حقونو فعاله نایس نایلن تی هم شامل دي.
مخکې تر دې چې آراش همایون استودیو تراسي او دویمه سهارنۍ خبري مجله وړاندې کړي، د ژوند رنگونه خبريږي.
د ژوند رنگونه
داس مواد نه لګ
تاسو یې پکته ولایت یې کنه؟
زه پکته ولایت.
البته د ځنګلونو وضعیت څنګه ده؟ اکثر خلک وایي چې ځنګلونه وهل سوي دي. تخپل تللی او ریډلی دي څه رقم دي؟
منګلو کیستا، زادرانو کیستا، زادوی کیستا، جادخیر ولسوالی دغه کیستا.
دا پستای درلودل چې درلودل
جلغوجیلر بادام هم لر.
خپل کومه ځنګل ته تللی؟
زه په خپل په خو وړکونه کې بو زه به غرس اتلم لږې به مزګور ته راوړم. اما نو اوس وخت کې نتللای من ورغلای من نه لیدلی.
اته په نظر په منطقه کې ځنګل څه ارزښت لري؟
ځنګل خو دوه ځنګلونه دي. یو زراعتي ځنګلونه چې یو خلک استفاده کوي، یو غرنۍ منطقه ده چې هغه غرونه دي. غرونه لکه سړی منطقه لکه پکتیا، بامیان یا داس نور جوړ کې غدي بیرخ د سوخ لږې راوړي هم په کور کې سو هم په بازار کې لکه چې اوس په کابل کې هر چیرته خرچیږي تب د خېدې لپاره یا د ګټې لپاره استفاده تر کوي. انسان د خپل ورځنی اړتیاو په خاطر منې کولی شي چې په کورونو کې میزونه کې کور کې چت پوخ او تودوخی او د خرڅلاو پارچ وجه کې د استفاده تر کوي.
دا اوس ځنګلونه په بیرحمانه توګه وهل کیږي کنه دا کار څوک کوي؟
د پکتیا ولایت په درته وایم پکتیا ولایت کې هیڅوک چاته یو سپکه خبر نشي کولای ځکه هغلته یو قانون موجوده دود دستور موجوده د هر چا عزت ساتي. اما که لرګي ویلی کېږي په کونړ ولایت کې اثر به خود دي خو هغه د ټوپک والا خلک دي چې هغه په پټه باندې غلا کوي لکه
پکتیا کې محل شوي دي
اوس نه دي اوس هیڅوک قدرت نه لري چې
خلک ساتي
خلک ساتي
تاله چې خپله به ځنګله ته تلی بیا دي لرګي راوړل کنه
لرګي مې راوړل
کوم وخت تازه ونی محلي
یا نه
وچې دی وهلې
دا وښ بم راوړل د کور د سپند لپاره نو باغلته یو متر یو نیم متر واوره بکیده دیغه دی لپاره موږ غرو ته تلو څو نو په خروارو لږ بم راوړل د زمې توخانه تفریح بخاري استفاده کوله.